احمد شیبریم سلامونه د دې ساعت مهم خبرونه د سالنګ لویلار د موټر پر مخ په موقتی ډول وتړل شو د طالبانو د ټولګټو چارو وزارت ویان محمد اشرف حق شناس پرون ناوخته پر اکسپانه ولیکل چې دا لویلار د واورې د ورښت توپان د لید ساحې د محدودیت او د ځاني او مالي زیانونو د مخنیوي په دلیل د هر ډول مسافر وړونکو او بارونکو موټرو پر مخ تر بلې خبرتیا پورې تړل شوې ده تر تیر ماښام پورې په شمالي سالنګ کې تر 40 سانتي متره او په جنوبي سالنګ کې تر 50 سانتي مترو پورې واوره ورېدلې وه چې تر دې وروسته د دې لارې د بندېدو اعلان وشو د سالنګ لویه لار د افغانستان له مهمو لارو څخه ده چې د شمال نه ولایتونه له مرکز او جنوب سره وصلوي آریانا هوایي شرکت د کابل او نوی ډیلي ترمنځ د کارګو او مسافرو د الوتنو شمیر زیات کړی دی آریانا هوایي چلن په اکسپانه کې په یو بیان کې پرون ولیکل چې د اوس لپاره د کابل او نوی ډیلي ترمنځ په اونۍ کې شپږ کارګو او دوه مسافر وړونکي الوتنې ترسره کیږي په دې بیان کې دا نه دی ویل شوي چې تر دې وروسته به د دې الوتنو شمیر څومره زیاتی شي د آریانا هوایي شرکت په وینا له هند سره د الوتنو له زیاتېدو سره به د افغانستان او هند ترمنځ تجارتي اړیکې پسې پراخ شي او د افغانستان صادرات به دغه هیواد ته ډیر شي امریکا او روسیې موافقه وکړه چې په لوړې کچې پوځي تماسونه ټینګ کړي په اروپا کې د امریکا پوځي قمندانې دا خبر ورکړ دا موافقه په ابوظبي کې د پنجشنبې په ورځ د اوکراین د سولې د خبرو په څنډه کې وشوه واشنگتن د 2020 کال په فبروري میاشت کې لدی وروسته له روسیې سره پوځي روابط قطع کړل چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین پر اوکراین د برید امر وکړ په اروپا کې د امریکا پوځي قمندانۍ وویل چې د پوځونو ترمنځ د خبرو اترو ادامه د نړیوال ثبات او سولې لپاره مهمه ده ټاکل شوې ده چې نن په ایتالیا کې د 2026 کال د ژمي د اولمپیک لوبې پیل شي تمه ده چې په دې اولمپیک کې به د شاوخوا درې نوي هیوادونو نږدې 2900 لوبغاړي ګډون وکړي دا لوبې به د فبروري تر 22 روانې وي او د لوبو له ډګره دا خبر هم لرو چې له 19 کلنو د لږ عمره کرکټ نړیوال جام په پای لوبه کې نن د انګلستان او هند لوبډلې مخامخېږي انګلستان په نیمه پای لوبه کې آسترالیا او هند افغانستان ته ماتې ورکړه د 50 ورونو په دې نړیوال جام کې د نړۍ 14 لوبډلو برخه واخیسته چې د جنوري په 15مه د نامی بیا او زیمبابوی په قربتو پیل شو د دې نړیوال جام پای لوبه نن د زیمبابوی په پلازمینه حراری کې د کابل په وخت د غرمې 12 بجې پیل شي ازادي رادیو په انټرنیټ کې په azadiradio.com کې اورئ په افغانستان کې په میلیونونو کسان په تنفسي ناروغیو اخته شوي تنفسي ناروغانو ته ډاکټر مکین صافی لارښوونې لري
سړو مشروبات چې تا مرض ته اعلانات ورته کېږي دا سړو مشروبات په ځای باندې غیر مشروبات ته استفاده وکړي دا تنفسي سیستم ورته ښه کوي
په دې خبرونه کې به دا هم واوري چې په افغانستان کې په تیر یوه کال کې د ماینونو او له جګړو څخه د پاتې ناچاودو توکو له امله په سلګونو کسان وژل شوي یا ټپیان شوي د افغانستان په تودو سیمو کې تعلیمي کال د نجونو له شمولیت پرته پیل شو
که دا بندیزونه نه وای نن به زه فارغه وم او د یوې ډاکټرې په توګه به مې د وطنوالو د ښځو د ماشومانو خدمت کړم
او د خوست جاسې میدان ته مخه
اوس خپله په دلیارې روغلې اول بنیادي مشکلې مونږ سرک سره دي چې مونږ ته اساسي سرکه جوړېدو د خدای خواښه وه جوړ شي دویم دا چې داسې مونږ تقریبا
افغانستان کې د تنفسي ناروغانو شمیر زیات شوی دی د طالبانو د عامه روغتیا وزارت د ناروغانو شمیرې د تیرو درې میاشتو په ترڅ کې نږدې 15 میلیونه یادوي د دې وزارت ویان شرافت زمان کورونی او رسنیو ته وویل چې تنفسي ناروغان د پروسه شکل په پرتله زیات شوی دي او د دې ناروغانو لوی برخه زړه خلک دي شخلي زمان داونه ویل چې پروسه شکل څومره کسان په تنفسي ناروغي اخته شوی وو د روغتیا نړیوال سازمان د 2025 کال تر نیمایي پورې شمیرې خبرې کړې دي چې د هغوی له مخې له جنوري تر جولای میاشتې پورې نږدې 4,28,000 کسان په تنفسي ناروغۍ اخته شوي دي چې له دې ډلې نږدې 9,500 تنو خپل ژوند له لاسه ورکړی دی د راپورونو لمخې د حواله سړې دوسره په افغانستان کې د کورونا ناروغي پیش هم زیات شوې دي. د طالبانو د عامه روغتیا د وزارت د شمیرو لمخې د جنوري په میاشت کې تر یو نیم سل ډیر کسان په کورونا اخته شوې دي. تر دې یو میاشت مخکې د دې ناروغي یو سل او یو څلوېښت پیش ثبت شوې او تر هغه مخکې په نومبر کې تر دوه سوه ډیر کسان په کورونا اخته شوې دي. البته دا هغه ناروغان دي چې دولتي روغتونونو ته مراجعه کړې ده او تر اوسه د کورونا له امله د تلفاتو خبرونه نه دي خبره شوې. په افغانستان کې د تنفسي ناروغانو شمیرې په داسې وخت کې زیات شوې دي چې د دغه هیواد روغتیایي سکتور تر سخت فشار لاندې دی. نیویارک ټایمز ورځپاڼې د چهارشنبې په ورځ په یوه مفصل راپور کې څرګنده کړه چې له افغانستان سره د امریکا د متحده ایالاتونو د مرستو له کمېدو سره نږدې څلور سوه پنځوس روغتیایي مرکزونه په دغه هیواد کې تړل شوي دي. په افغانستان کې به د تنفسي ناروغیو د زیاتېدو د علت په اړه په جرمني کې له میشت افغان ډاکټر متین صافی څخه واورو.
دا موسم د کال ژمی موسم په ټوله نړۍ کې د تنفسي سیستم ناروغیګانې زیاتېږي. په افغانستان هم جن استثنا نه ده، خصوصا کابل او دایمي چې ساړه دي. اوله سړه هوا ده، ډېر زیات لته په حساب باندې سړه هوا ده، او دوم دا چې په افغانستان کې د بالخصوص کابل کې نفوس ډېر شوی دی. هلته د ګرمولو مواد اصلا هغه شکل چې په نورو دنیا کې لرو هلته نه لرو. موږ لرګي سکاره او هر شی چې هغه پیدا کړي تقریبا چار انسانان هغه سوځي. فضا هوا ډېره زیاته ناپاکه کېږي، او دغه ټول باعث دی کېږي چې تنفسي سیستم ضرر وویني او تنفس خرابېږي. اساسیتونه هم شته، اساسیتونه څوک چې اساسیت لري استما لري، مزمن برونشیتونه لري، د هغو هم لږ هوا سړه شي د هغو تنفس خرابېږي. دا یو عمده اساسي علت دغه کثافتونه چې د محیط زیست په ارتباط لازي دغه په ارتباط لري، دغه په اساس باندې د تنفسي سیستم خرابېږي.
ډاکټر صاحب ساس په نظر خلک باید څو کې چې په تنفسي ناروغي اخته نشي. البته یو شی ته تاسو اشاره وکړه چې خراب مواد ونه سوځوي، بل څو
ډېر شان د خلکو پر دمر ارتباط لري، لکه نور مراجعو پر ارتباط لري، سروالي او نور وزارتو پر ارتباط لري. یو شی کړی چې خلکو ته د اسانتیاوي برابرۍ کې چې خلک مجبور نشي د ګرمولو لپاره د پلاستیک یا د فرند د چارمو د بلو نور شیان استفاده وکړي. اغه نور کانات ډیر اسانه راغره د ترافیسي سیستم لپاره، لکه موږ چې کورونا وخت ته ټول ماسک استعمال د کته چې تلویزیونه وګوري د وری د چین کې پردن په کوریا کې هغه کې اکثر ته خلکو اټام کې مات سره ګرځي د خاطر چې هم خپل ځان ساتي او هم تکلیف لري نور ته سره ځي. دا ډیر خلاره ده په حساب او د یخو مایاتونه وقت زیات استفاده وکړو چې په ژمي کې موږ وطني چای او دغه نور هر رقم چایونه چې شته دي، نباتي چایونه شته دي، چې د هغو نه استفاده وکړو دا ډېر بهتره ده نسبت دې ته چې ساړه مشروبات چې تا مرض ورته اعلانات ورته کېږي. دا ساړه مشروبات په ځای باندې ګرم مشروبات استفاده وکړو. دا تنفس سیستم ورته کوي، او هغه څوک چې په ناروغیو مبتلا دي چې اسما لري یا مزمن برونشیت لري یا تبرکلوز لري یا بل شی د تنفس سیستم ناروغي لري، هغه وخت باید ځان وساتي چې څو د دې سړو نه ځان وساتي. او تنفس سیستم باید ډېر حساس دی په دې شرایطو کې، او ضرور دی چې ځان وساتي په خیې په خاطر باندې، او چې ناروغي پیدا کیږي باید عاجل شکل باندې ډاکټران ته مراجعه وکړي.
ډاکټر صاحب، صفه تاسو کورونا هم یاد کړه. په افغانستان کې په تیرو درو میاشتو کې د راپورونو لمخي د کورونا پیش زیات شوې دي. البته د پخواغوندې مرګونې نه دي، لیکن د لپاره چې دا پیش ډیر زیات نشي، له کورونا سره خلک باید څو کې آیا د سلسله راشته چې په دې ناروغي اخته نشي او ځان وساتي؟
بله، خپله تنم دا وقته موږ هم د صاحب پیدا کړو. په افغانستان، ایران کې بل خصوص ایران کې ډیر زیات کورونا پیښې دلته هم موږ لرو. په مطلب نه خنه کې هم په ني کې په افته کې یو دوه افته کې موږ ناروغ اتل لرو دلته هم پیدا شوې دي. نه هلته هم به تاسو کوم کنه د دې موجود شې په خو مو چې تست لرو اجل داسې وختاتو کې چې هغه لایم د کورونا دي تستو کې په حساب باندې چې ځان ګوري چې کورونا اوسي. مګر تدابیر مې چې کورونا وخت کې درلودل اوس هم نور هغه نظام وساتي له مجالس ته ولاړ نه شي هغه قرآني محفلونه اوس یا محفل ته ورنه شي چې څو سرایک به مخنیوی وشي د ویټامین ډي ویټامین سي میوې هر شی چې لرو د دونه استفاده وکړي پرستامول اسپرین یا ابوبوفین داشان اخیسته شي ماسک باید وتړي عین تدابیر چې په کورونا په وخت کې وو مګر موس فضل د خدای هغه قوي شکل نه دی ضعیف شکل دی مګر یو بل ویروس شته دی چې هغه کورونا نه لږ برطرفه دی دلته په اروپا کې لږ ډېر دی موږ زړو ته واکسین ورته کوو مګر په افغانستان کې لا پرې باندې بېخي غږېږي هم د ریسپیراتور سیستم هغه دی د تنفس سیستم یو خاص ویروس دی تقریبا معادل د کورونا دی او
ډاکټر صاحب صافی له تاسو څخه مننه کوم د خبرونې په پاتې برخه کې زما همکار سلطان محمد سرور له تاسو سره مل دی
ډیره ډیره مننه شیبر صاحب
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د طالبانو حکومت کې د پیښو سره د مبارزې لپاره د چمتووالي ملي ادارې اعلان کړی چې په تیر یو کال کې په ټول افغانستان کې د ماينونو او د ډیرو جګړو څخه د ناچاو د توکو له عمله نږدې 90 کسان مړه او 332 نور ټپیان شوي دي. د دغې ادارې ویان محمد یوسف حماد وای په تیر کال کې د دې ادارې لخوا د ماينونو او ناچاو د توکو د چاودنې 193 پیښې ثبت شوي دي. په افغانستان کې یو شمیر کورنۍ هم وایي چې د دوی ماشومان د ماينونو او ناچاو د توکو په چاودنو کې وژل شوي دي. نور تفصیل په دغه ریپورت کې.
وایو اتکلن خورای د ناوچاو د توکو په 14 کې وزل سوای دی د بدخشان ولایت د تګاب ولسوالۍ دی اوسیدونکو د پنځم پورز د نوم لخبرولو پرته ازادي رادیو سر خبرو کې وویل دا پیخه هغه وخت رامنځته شو کله چې د وسپنو یو وختونکو سیمه ته ورغله او د هغه خورای او یو شمېر نور ماشومان تر شاو خورا ټول سوي وو
ماین الوتی او د خورای می یو لاس لمن زتللی او مخې جوړ شوی وو او رختون ته لرسیدو مخکې سا ورکړه
د کندز ولایت یو سیدونکو امان الله هم وویل چې د دوی په خپلوانو کې یو ماشوم د چارویو د چرلو پر مهال د ناچاو د توکو د لمسولو لامل او وزن سو
په بچا شتقبل د سواله کړه یو خاص جمله فامیلای مو مشه
ته حالک تقریبا لاس کالن او زمون لنګدې خپلوانو وو چې له 50 شپږو نور ماشومان سره واگان سراولو او زین لوبو لپاره تللی وو یو ناچاو دی مرمی پیدا کړی وو کله چې غختل پرې لوب وکړي چاودلی وو او ټول شهیدان شول
په افغانستان کې مشمول ډیر ځله د دې پټ دښمن قربانیان شوی دي د طالبان حکومت په خو سره مبارزې لپاره د چمتووالي ملي ادارې په دې ورستیو کې په تیر یو کال کې په افغانستان کې د ځمکنیو ماينونو او ناچاو د مهماتو د چاودنو لامل د تلفاتو شمیرې اعلان کړې او ویلې دي چې سا کال نږدې 80 سلنه قربانیان مشمول و د دې ادارې ویان محمد یوسف حماد د چهارشنبه په ورځ د دلب په 15مه د دې ادارې په ایکسپرنا خپور کړي ویډیوي پیغام کې ویلي چې تیر یو کال کې په ټول افغانستان کې د ځمکنیو ماينونو او ناچاو د مهماتو لامل نږدې 90 کسان وزل شوي دي د په افغانستان کې د دې 14 د تلفات په اړه زیاته کړه
ملي ادارې د منطقې د انسجام او همغږي رسد په ملي ډیټابیس کې یو سلو درې نوي پیښې ثبت شوي دي چې د عملیې واتیا کسان له منځه تللي او درې سو درې دش کسان نور ټپیان شوي دي چې په دې کې د کوشنیانو فیصدي
خغلی حماد ویلی چې د ادارې د همکار ادارو سره په همغږي کې تیر کال د ماينونو او ناچاو د توکو څخه ککړې اته 50 کیلومتر سیمه پاکی کړي او چلیر ویزر او 140 ډوله ماينونه او ناچاو د مهمات کشف او شنډ کړي دي خو نو موري ټینګار کړای چې له هم په دې هواد کې له 160 کیلومتر څخه ډېر سیمه په ماينونو او ناچاو د مهمات ککړي پاتې دي دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یونما هم د سیشنبه په ورځ د دلوي په 14مه په خپل فیسبوک پاڼه په یو بیان کې اعلان کړای چې افغانستان په نړۍ کې د ماينونو او ناچاو د توکو لامل د کچې تلفاتو درلودونکو هیوادونو په منځ کې دریم ځای لري د دې ادارې په ټکو په افغانستان کې د نړۍ په کچه د ماينونو او ناچاو د توکو د چاودنو قربانیان په عمده توګه ماشومان دي چې د تلفاتو اتیا سلنه جوړوي یو نماز یا تکړه چې ماشومان ډیرای وخت د ناچاو د توکو ټوکو سره د تماس په پایله کې د لوبو پر مهال ټپیان یا وزل کیږي. د ماشومانو د ژغورنې سازمان سیف د چلډرن د روان کال په اقرب میاشت کې د ځمکنیو ماینونو او ناچاو د توکو له امله د افغانانو په ځانګړي ډول د ماشومانو د مرګ ژوبلې د زیاتوالي په اړه اندېښنه څرګنده کړې وه. سیف د چلډرن وړاندې د 2000 څخه تر 2015 کال پورې پر ماشومانو د چاودیدونکو وسلو د ناوړه اغېز په نوم په یو راپور کې د نومبر په 16 د ملګرو ملتونو د ریلیف پر ویبپاڼه خپور کړي راپور کې وویل چې افغانستان د وسلو له پلوه په نړۍ کې یو له هغو ککړو هیوادونو څخه دی چې هر میاشت له 50 څخه ډیر خلک چې ډیری ماشومان دي د ځمکنیو ماینونو او ناچاو د توکو له امله وزل کیږي او یا هم ټپیان کیږي. په افغانستان کې د ماین پاکۍ متخصصین ماینونه د انسانیت دښمن بولي او ټینګار کوي چې په سیمه کې د ماینونو او ناچاو د توکو د لیدو پر مهال باید څو مهم ټکي په پام کې ونیول سي. د دې ډلې کارپوهانو له ډلې حبیب الله فدا ازادي راډیو ته وویل
هیڅکله هغه ځایونو ته ورن شو چې ماینونه ناچاو د توکي ولري، ماینونه او ناچاو د توکي په لاس کې روانو خلو، او ککله هم د ماینونو او ناچاو د توکو سره مخامخ کېږو د مین پاکۍ د عاجل شمیرې سره اړیکه ونیسو تر څو وکولای شو خپل او د خپل هیوادوالو ژوند د ماینونو او ناچاو د توکو د خطر څخه
د څلورو لسیزو جګړو په اوږدو کې د افغانستان په ډیری سیمو کې د بیلابیلو ډلو لخوا ماینونه ایښودل شوي دي. طالبان چې پخوا د افغانستان د تیر جمهوري نظام سره په جګړه کې یو لښکېلو ډلو څخه و، په دې هیواد کې د ماینونو په ایښودلو هم تورن دي. په افغانستان کې د ایم ډی سي په نوم د ماین پاکۍ د مرکز مشر شهاب حکیمي د روان کال په جوزا میاشت کې له ازادي راډیو سره خبرو کې وویل چې په افغانستان کې د ماینونو له امله د تلفاتو شمیر هر میاشت شاوخوا پته تنه دی او په دغه هیواد کې 8 میلیونه خلک د ماینونو او ناچاو د توکو له خطر سره مخ دي.
ازادي رادیو څلورویش ساعته له تاسو سره ده.
د افغانستان په ګرمسیرو سیمو او ولایتونو کې د پانتونونو لپاره تحصیلي کال یو ځل بیا د نجونو له شمولیت پرته پیل شو. د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزارت اعلان کړی چې د یادو سیمو لپاره نوی تحصیلي کال به د دلوي په 15 پیل او د راتلونکي 415 کال د جوزا په 1 پای ته ورسیږي. له لوړو زده کړو یو شمیر محروم انجونې وایي که یې پر زده کړو بندیز نه و لګول شوی اوس به فارغانې او په خپلو تحصیلي رشتو کې به د دندو خاوندانې وي. نور تفصیل په دغه رپورټ کې.
د افغانستان په ګرمسیر ولایتونو کې په داسې حال کې د لوړو زده کړو لپاره تحصیلي کال او درسونه پیل شول چې په دغه هیواد کې نجونې د څلورم پرله پسې کال لپاره هم له زده کړو محرومې او په کورونو ناستې دي. د طالبانو حکومت د لوړو زده کړو وزارت روانې اونۍ د دوشنبې په ورځ د دلوي په 12 په خپله ایکس پاڼه خبره کړې خبر پاڼه کې اعلان کړی چې په ګرمسیر ولایتونو کې به د روان 1404 کال د دلوي په 15 د پوهنتونونو درسونه پیل او د راتلونکي 1405 کال د جوزا میاشتې په 1 نیټه به پای ته ورسیږي. دغه شان دغه وزارت په خپل بیان کې ویلي چې د سړو سیمو لپاره به د پوهنتونونو نوی تحصیلي کال د روانې هود میاشتې په 14 پیل او د راتلونکي کال د سرطان میاشتې په 16 به پای ته ورسیږي. خو له لوړو زده کړو یو شمیر محروم انجونې وایي چې د طالبانو حکومت لخوا یې په زده کړو بندیز ژوند سخت اغیزمن کړی او له ژور خفګان سره مخ او له خپلو هیلو یې راګرځولې دي. د کابل ښار اوسیدونکي او د طالبانو د حکومت لخوا د نجونو په زده کړو تر بندیز مخکې د طب پوهنځي د دریم سمستر محصلې فتحانې په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
که دا بندیزونه نه وای نن به زه فارغه وم او د یوې ډاکټرې په توګه به مې د وطنوالو د ښځو د ماشومانو خدمت کوو. دا بندیز زما پر ژوند باندې پر راتلونکي روحي وضعیت باندې ډېر ژور اغېز کړی. زموږ په زده کړې هیلې او کلنۍ زحمتونه یې ودرول. اوس چې یوازې د الکان لپاره پرانیستل کېږي درد د ناهیلي بېعدالتي احساسومه. زموږ غوښتنه روښانه ده چې نجونو ته د زده کړو حق بېرته ورکړل سي، ځکه زده کړه سي دا امتیاز نه ده.
د بامیان ولایت اوسیدونکي او له زده کړو راګرځول شوي یوې بلې نجلۍ چې نه یې غوښتل نومې راپور کې خپور سي هم ازادي راډیو ته وویل څلور کاله مخکې د کابل پوهنتون چاپیریال ساتنې څانګې ته بریالۍ سوې وه، خو د لومړي سمسټر له پیل سره یې هم مهاله پر زده کړو بندیز ولګېده چې دا زیاتوي د طالبانو حکومت دی اقدام دا او نور ملګری او کورنۍ سخت ناهیل کړل. دی وویل چې کورنۍ په سخت اقتصادي شرایطو کې پر دې او دوه خويندو یو ښوونځی لوسته وو او هیله یې درلوده چې له فارغېدو وروسته د خپلې کورنۍ د اقتصادي ستونزو په هواري کې مرسته وکړي. خو په خبره یې اوس په کور ناستې دي.
امسال خودم شاید فارغ می شدم، ما دیگه چهار سال از دوستای ما بچه همزمان فارغ شدیم، همزمان کنکور دادیم، اونا امسال سال چهارم می شون از فارغ می شون بخیر، ولی ما هنوز دمو صنف دوازده ماندیم. ما بسیار دردناک است، خیلی البته که بسیار زیاد تاثیر منفی داشتم برای خودم و بر دوستایم که می بینم. همگی ما که قرار بود دانشگاه بریم ولی نتونستیم بریم، زیاتره
دخترا
که ما
میبینم کلا نفسردگی داره. دوایی که زموږ پوانتونونه نو تړل سوي، زه سقال فارغیدم. زموږ د خپلوانو او ټولګیوالو هلکانو چې یو ځای مو کانکور تیر او زده کړې پیل کړې، سقال څلورم کال دی او له پوهنتونه فارغیږي، خو موږ هماغه سې دولسم پاسې پاتې سو او دا ډیره دردناکه ده. دې حالت پر ما او نورو نجونو ډیر اغیز کړی او ژور خفګان سره یې مخ کړی یو. موږ په ډیرو سختیو اقتصادي شرایطو کې درس ووایه. د پلار او مور هیلې مو یوازې ما او خور ته مې وې، خو له بده مرغه زموږ دا دولس کاله زحمت خوسې سو. موږ غوښتل چې له پوهنتون وروسته دندې وکړو او د خپلې کورنۍ اقتصادي ستونزې حل کړو، خو له بده مرغه داسې ونه سول. د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت په بیان کې دا هم راغلي چې د سړو سیمو پوهنتونونو کې د پسرلني سمستر لازموینه وروسته د 1415 لمریز کال د اسد په 15مه د خزاني سمستر درسونه پیلېږي او د 1415 کال د قوس په 15مه به پای ته ورسیږي. د بیان په ټکو د ګرمسیرو سیمو پوهنتونونو کې به درسونه د 1414 کال دسمبر په 15مه پایل او د 1415 کال د جدي په 15مه پای ته ورسیږي. د لوړو زده کړو د برخې ځینې فعالان هم افغانستان کې د نجونو زده کړې مهمې بولي او د طالبانو له حکومت غواړي چې ښوونځیو او پوهنتونونو کې دوی ته بیرته د زده کړو اجازه ورکړي. له دې ډلې د پوهنتون پخواني استاد او د لوړو زده کړو فعال رحمت الله زاهد ازادي راډیو ته وویل،
نجونو تعلیم په هر برخه کې چې وي، که په دیني برخه کې وي، که په عصري برخه کې وي، د هیواد په پرمختګ کې، د یوې جامعې او ټولنې په پرمختګ کې پراخه ونډه لري. نه یوازې دا چې په اقتصادي لحاظ باندې کورنیو ته ګټه لري، بلکې د ټولنې په د ناوړو دودونو په له منځه وړلو کې، په دغه توګه باندې د اسلام له نظره د یوې اسلامي ټولنې په رامنځته کولو کې ډېره زیاته ونډه لري. زمونږ واکمن هغه دې هم پام وکړي او د دې کار لپاره لازم شرایط هغه آماده کړي.
د طالبانو حکومت د 1401 کال د قوس په میاشت کې پوهنتونونه د نجونو پر مخ وتړل او هغه مهال دوی اعلان وکړ چې د نجونو لوړې زده کړې تر بلې خبرتیا پورې وځنډول شوې، خو له نږدې څلورو کلونو وروسته لا هم د دوی دا بندیز پر ځای دی. د طالبانو حکومت دغه شان د 1403 کال په قوس میاشت کې نجونې طبي انسټیټیوټونو کې هم له زده کړو راوګرځولې، چې زرګونه دوی یې بې برخلیکه او د افغانستان د روغتیا په سکتور کې د ښځو برخه سخته اغېزمنه کړه. که څه هم د طالبانو د دې بندیزونو په اړه د افغانانو سربیره نړیوالو هم وخت په وخت خبرګونونه ښودلي او له دوی د خپلې پرېکړې د بیرته اخیستو غوښتنې کړې، خو طالبانو تر اوسه خپل دریځ نه دی بدل کړی، بلکې دا یې د افغانستان کورنۍ مسله بللې ده. دوی ویلي د نجونو او ښځو حقونه په افغانستان کې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي دي او نړیوال دی د دوی په کورنۍ چارو کې له لاسوهنو ډډه وکړي، خو نړیوال افغان میرمنې نجونې او د دوی د حقونو ملاتړي د افغان نجونو او میرمنو په وړاندې د طالبانو حکومت محدودیتونه د بشري حقونو نقص او جنسیتي توپیر ګڼي.
د ازادي رادیو اپلیکیشن له پلی ستور څخه ډاونلوډ کړئ. فلټر او سانسور نه لري، ان په ډیر ورو انټرنیټ کار کوي. یوازې په یو کلیک سره ازادي رادیو صاف او روانه واوري. څلیرویشت ساعته زموږ په نوي اپلیکیشن باندې.
د خوست د ځاځي میدان ولسوالۍ اوسیدونکي وایي چې دوی د روغتیایي خدمتونو، زده کړو، مخابراتي شبکو او کلیوالي لارو او سړکونو په برخو کې له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي. ځاځي میدان د خوست ښار شمال ختیځ لوري ته شاوخوا 80 کیلومتره لرې پرته سرحدي ولسوالۍ ده چې د خیبر پښتونخوا له کورمې سره ګډه پوله لري. نور تفصیل د مشال رادیو د همکار نجیب الله الوخیل په دغه رپورټ کې.
د خوست د زاز میدان د سرحدي ولسوالۍ د لر پرتو سیمو اوسیدونکو وایي چې دوی د ژوند په بیلابیلو برخو کې حتی لومړنۍ اړینو اسانتیاو ته هم لاسرسی نه لري. او لګانو ستوند سره مخامخ دي. دوی په ځانګړي ډول په خپل نږدې سیمو کې روغتیاي خدماتو سانوي دورې زده کړو، کلی ولي لارو او سړکونو او په مخابراتي اړیکو کې د ستونزو یادونه کوي او له اړوندو ادارو همدارنګه نړیوالو بنسټونو دوی ته پاملرنه غواړي. یو تن قومي مخور علي مرخان مشال رادیو ته وویل:
اوس خپل په دلیارې روغلي اول بنیادی مشکلې موږ سرک سره دي چې موږ اساسي سرک جوړېدو د خپل خواخوا جوړ شي. دویم دا چې دا موږ تقریبا څلور سوه کورې موږ یو کلینیک نه لرو. د څلور سوه کورو کې موږ کلینیک نه لرو. بعضې امید مورې کاډې چې موږ خوس ته رسوو، سرخه هغه ته بې سرخده ته رسوو یا ملکي شبخانی ته رسوو، نو دا خامخا په لیارې کې تلفات کېږي. مکتب هم داسې مکتب نه لرو، یوه متوسطه غونته دی چې هغې نه ټول شاګردان موږ سړی پیلې ته څو. دا د تلیفانو ستونزه موږ ډېره دی چې موږ شبکه نه لرو. دا هغه لوړ لوړ سرونه دي خو هغه د موږ شبکه خو ډېر درولې دی.
یو بل ځای اوسیدونکی یوسف بیا د وچکالیو له کبله رامنځته شوي ستونزو یادونه کوي او زیاتوي چې دې حالت یې اړتیاوي او ضرورتونه نور هم ډېر کړي دي.
ستونزې خو مکتب دی، سراک دی، دغه ورته موږ ډېر هغه لرو اړتیا لرو. کلینیک دی، کلینیک مو نشته، ډېر لرې دی چې دغه نه رسېدلګي نه شو ته کوه. نور دا حالات وچکلي دی، اوبو کمښت شته، د دستګي هغه نشته دی، منات چې دستګاه ولګېږي.
د زازی میدان ولسوالۍ اړوند د لرو پرتو سیمو زده کوونکي هم وایي چې دوی ته په نږدې سیمو کې د ثانوي دورې د زده کړو د نشتون له کبله له ډېریو ځوانانو له نهم ټولګي پورته زده کړې په نیمایي کې پاتې کیږي. یو تن زده کوونکی سین الله وویل:
داسې وخت چې لکه شل کسا چې شلو کې چې ډېر تیوریږي، نو دا دولس تیور شي او تا پوت شي، یا داسې وریا هغه پوت شي چې اوتلای نه شي. زه وریا دی ډېر
په ورته مهال ځایي مسؤلین که څه هم لرو پرتو سیمو کې د خلکو یاد ستونزې مني خو زیاتوي. د مهال د دغه ولایت په هغو ولسوالیو کې چې ډیورنډ کرښې ته څیرمه پرتې دي، د یو شمېر غلیزو پروژو چارې پیل شوي دي. د خوست اطلاعات او فرهنګ رئیس شاه حسین مسجدي وویل:
او د سرکونو و غیره د مکتبونو کلینیکونو دغه د بخکم دوی لپاره چې دغه تکلیف به خي زیات وي، نو اولیت چې دغه دوی ته ورکړ شوی دی ان شاء الله تعالی چې هغه خواننده داسې په سرازي رازي رازي ترڅو خار ته ورسیږي.
یاد دی وی زازی میدان د خوست له هغو سرحدي ولسوالۍ ده چې په تیر کې هم د ډاډمن امن له کبله خلکو ته د ژوند په بیلابیلو برخو کې ګڼې پروژې پلي شوي. خو د یادې ولسوالۍ د پراخوالي له کبله د شوي په ګډون ډېرې لرې پرتې سیمې لري چې خلک د ژوند لومړنیو اسانتیاوو ته لاسرسی نه لري، او د دوی ستونزو ته د رسېدنې په برخه کې د اړوندو ادارو او نړیوالو بنسټونو د مرستې او همکارۍ غوښتنې کوي.
مننه چې ازادي راډیو واورې.
د طالبانو حکومت د سلګونو ټولنیزو مدني علمي دینی او فرهنګي بنسټونو جوازونه لغوه کړي دي. د عدلي وزارت پر ویبپاڼه خپور شوی لیست کې لیدل کیږي چې قومي شوراګانې د ښځینه سوداګرو اړوند بنسټونه د محصلینو او استادانو ټولنې او د صنفي اتحادیو جوازونه لغوه شوي دي. نور تفصیل په دغه ریپورت کې.
په افغانستان کې د طالبانو حکومت د خپل سختو محدودیتونو په دوام د بیلابیلو شپاړه سو ټولنیزو مدني علمي دینی او فرهنګي بنسټونو جوازونه لغوه کړي. د طالبانو د حکومت د عدلي وزارت پر ویبپاڼه د ملغا شوي او جمعیتونو لیست په نوم په خپور شوي یو نوملړ کې د لږ تر لږه شپاړه سو بیلابیلو ټولنو نمونه، د جوازونو د اخیستلو نیټې، د مسؤلینو نمونه او شمیرې خپرې شوي. د لغوه شوي بنسټونو په دې لیست کې د افغانستان د پخواني ولسمشر حامد کرزي بنسټ هم شامل دی. که څه هم دغه نوملړ تازه چهارشنبه د سلواغي یا دلوي 15مه د عدلي وزارت لویان برکت الله رسولي سره د ازادي راډیو تر خبرو وروسته لوي پاڼې لري شو، خو پکې د ډیرو قومي شوراګانو، د خزینه سوداګرو اړوند بنسټونو، د محصلینو او استادانو د ټولنې او صنفي اتحادو جوازونه لغوه شوي. د عدلي وزارت ویان ازادي راډیو ته په یو لیکلي بیان کې داوه کړې چې دا لیست لس کال وړاندې د تیر جمهوري حکومت پر مهال خپور شوی. داسې مهال چې واک ته د طالبانو تر بیا ځلې رسیدو وروسته عدلي وزارت نوې پاڼه جوړه او پخوانۍ غیر فعاله کړه. د یو شمیر ټولنو مسؤلینو ازادي راډیو ته ویل دوی عملا فعالیت درلود او ورته د خپلو فعالیتونو د لغوه کېدو په اړه له مخکې هیڅ ډول خبرتیا نه ده ورکړل شوې او اوس یې په لیست کې د بنسټونو نمونه لیدلي. د طالبانو لوري په دومره لوی شمیر مدني ټولنو او بنسټونو د فعالیتونو لغوه کول د استبداد او انحصار په لور د طالبانو د سیستماتیکو هڅو په لړ کې یو بل ګام بولي. مدني فعال او د نجونو د زده کړو د ملي کمپاین غړي خوشحال روحي ازادي راډیو ته وویل طالبان د دغه بنسټونو په لغوه کولو سره د خلکو د مشارکت او د ټولنیز نظارت حد سي له منځه وړي.
له بده مرغه د هغه ورځ نه چې طالبان واک ته رسیدلی دي. دوی په سیستماتیک ډول هڅه کوي چې د ولس هر ډول غږ په ستوني کې چوب کړي او هر ډول ټولنیز او مدني فعالیت شنډ کړي. تاسو پوهیږئ چې مدني ټولنه د خلکو او دولت ترمنځ یو پل وي، د ټولنې غږ رسوي او د بې مهار قدرت مخه یې نیسي. دا بنسټونه د مشارکت او عامه باور ډاډمنه فضا رامنځته کوي.
دا په داسې حال کې ده چې طالبانو پر افغانستان تر بیا ځلې واکمنېدو وروسته په هغه هېواد کې ټول سیاسي ګوندونه لغو او فعالیتونه یې منع کړل.
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه ته سر ورکړه.
azadiradio.com
ازادي رادیو سلر ویش ساته.
د ازادي ملمه
د ازادي ملمه د ځنګړو مرکو د لړۍ درنو اوریدونکو سلام، زه احمد تکلیم او خوشاله يم چې نن بیا هم د ازادي رادیو د یو بل ملمه کوربه يم او له هغه سره خواله تاسو ته وړاندې کوم. د دې خبرونه ملمه یو خون کې دی چې شعر هم وای، خو زما ملمه د ادبیاتو استاد نه بلکې د ریاضي استاد دی چې د ننګرهار ولایت د شیرزاد ولسوالۍ په یو ښوونځي کې تدریس کوي. د دې شاعر استاد نورې خبرې په دې مرکه کې واوري چې پیل یې د هغه په پیژنګلوي کېږي.
نوم مې محمد نصیر کړېدل تخلص کوم، د ننګرهار ولایت د شیرزاد ولسوالۍ د توتودي کاري اوسېدونکی، دنده مې ښوونکی دی، ښوونکی یم، فعلنم رسمي دنده لرم.
په کوم ښوونځي کې درس ورکوي او کوم مضمون درس ورکوي استاده؟ البته د شاعرۍ سوال ته خو به بیا وروسته راشو.
مننه تکل صاحب، ښوونځی د شیرزاد ولسوالۍ مربوط اشپان کلی دی، په هغې کې ولیسه ده، د اشپان د لیسې په نامه. په همغې لیسه کې تدریس کوم او مضمون نو د ریاضي مضمون دی. البته شعر و شاعري سره بېخي تړاو نه لري، خو سره د هغې هم مضمون د ریاضي مضامین تدریس کوم.
له ریاضي سره مو له کله نه مینه پیدا شوه؟ تاسو په خپله ریاضي په کوم ځای کې زده کړه، یعنی تحصیل مو څومره کړی د پوهنتون تر کچې، او که یوازې هماغه له ښوونځي نه فارغ شوي یاست او بیا مو تدریس شروع کړی؟
ښوونځی خو مې شاید زما عمر زیات دی، ښوونځي نه خو فارغ شوم، بیا چې کله مې دنده واخیسته ښوونکی شوم، نو په هغې کې داخلي خدمت کې مې دارالمعلمین ولوستو، یعنی څوارلسمه پورې مې د زده کړو کچه ده، او په هغې کې ما د ساینس برخه لوستې وه په دې دارالمعلمین کې. نو ریاضي په همغې کې او بل د دغې منطقي په حساب باندې، چون د ریاضي استادان اکثره کم وي په دې اطرافونو کې، په هغې حساب باندې ما ته په ښوونځي کې دغه د ریاضي مضمون بیا ما هغه د ساینس برخه په دارالمعلمین کې انتخاب کړه او هم هغې نه فارغ شوم. نو زده کړو کچه مې تر څوارلسمه پورې ده.
عمر مو څومره دی کړېدلی صاحب چې تاسو وایې عمر مې زیات دی؟
تکل صاحب یو پنځوس.
ښه، ډېر ښه، یو پنځوس خو ځوان وي. لا
والله تکل صاحب بالکل منمه چې ځوان وي، خو افغانستان کې یو پنځوس عمر تقریبا د نورو ممالکو د اویاو اتیاو سره تقریبا مساوي.
په څه اساس دا خبره کوي؟
او افغانستان کو تاسو خپل پوهیږئ چې تقریبا 45 کاله جنگونه او په کې بدبختیانه، بیروزګاریانه، لوږه، تنده، دا ټولې کیسې په افغانستان کې وینو. په دغه حساب باندې زه دا قیاس کوم چې زموږ عمرونه په 500 د نورو ممالکو تقریبا بیا سره به مقایسه شي.
ډېر ښه. ریاضي او ادبیات کړېدلی صاحب څومره ګډ ټکي لري یا مشترکې وجهې لري؟ تاسو څنګه ریاضي او شاعري هم زمانه سره په یو وخت کې سره کوي؟
مننه تکل صاحب، دا خو زه منمه چې د مسلک له پلوه ریاضي او شعر و شاعري یا ادبیات سره خورا ډېره فاصله لري. خو دلته خبره اصلا بله ده چې شعر شاعري که د مسلک نه یې واړو مینې ته او شوق ته، نو بیا نو ریاضي سره به هېڅ تړاو ونه لري. کوي شي ریاضي نه یو ډاکټر هم شاعر کېدی شي، یو انجینر هم شاعر کېدی شي. لکه ښه مثال زه درته ډېر کوم چې موږ عزت الله ځواب انجینر دی او د انجینرۍ سره شاعر دی. همداسې اکثره ډاکټر صاحبان دي چې هغوی مسلک طب دی، ولې شاعري کوي؟ نو یزي سره باور خو نه لګي زدا منما شعر شعري اول زماري مين او ماري احساس سره بیا شعر شعري اړخ لګي.
تاسو څه وخت شعري پیل کړی دا کړیدلای سر؟
شاعری خو قدرتوی هم چې شوقه ډیر لسو 15 کال د منګه هجری شمسی کال ډیر لسو 15 کال را پدې خو مې د شماته ګډه شاعری کړې او کوله مې ځکه چې منګه هغه وخت کې د هجرت په مرحلو کې و پاکستان هیواد کې. نو اما غلطه دا د وطن لريواله او غربت یو څه احساس را پیدا کړ مې تر هغه لږ څه لیکنه وکړه. نو اما اوسمه د لګه شروع وکړه.
ډیر مننه د شعر او شاعری په باب نور خبرې هم لرو له تاسو سره، خو اوس کولای شي خپل یو شعر راته وایست اوریدونکو ته؟
مننه تکل صاحب، شعر ولینا او خدای وکړي دغه ما شعر د اوریدونکو د تاسو خوښه وړ وګرځي.
تاسو خو یو وایست
یو غزل دی، زه به تاسو ته وایم خدای وکړي تاسو د اوریدونکو د خوښه وړ وګرځي.
مهرباني وکړئ.
وی چې ستا غوندې شوخه لیکم، ستا غوندې خوږه لیکم، ستا غوندې شوخه لیکم، ستا غوندې خوږه لیکم، چې تا ته وګورم غزل لیکم ټپه لیکم، زما د وخت نه دی چې بیله بیله ولیکم، زما د وخت نه دی چې بیله بیله ولیکم، زه به دې کومه وعده کومه نخره لیکم، ستا په مړو سترګو کې کتاب کتاب خبرې وینم، ستا امروز ترګو کې کتاب کتاب خبري وینم، کله پر درد لیکم کله پر جلال لیکم، د درد سندره مې د خوږ زړه لپاره هر راوځي، د درد سندره مې د خوږ زړه لپاره هر راوځي، زور تناس یما یوانی ما نغمه لیکم، دلته نور مرزي دا کور کندر کندر دی خلو، دلته نور مرزي دا کور کندر کندر دی خلو، دغه جمله باندې د زړه په دروازه لیکم، کملاس برشو کړیدلیا د کتاب په کرخو، کملاس برشو کړیدلیا د کتاب په کرخو، زبا ضرور پکې داستا د زړه کیسه لیکم، زبا ضرور پکې داستا د زړه کیسه لیکم.
ډیر زیاته مننه چې خپل شعر مولا اوریدونکو سره شریک کړ. ستاسو استاد د شعرونو مضمون تقریبا همدغه دی چې دا اوس مو ولوسته او کوم مختلف نور مضامین هم ستاسو شاعري رانغاړي؟
تکل څه بو ډیره زیاته مننه. شاعري زما واقعیت مې یوازې په غزل نه ده او نه هغه هم داسې شوخ یا مثال په اصطلاح عشقي غزل ورته وي په دې نه ده رانغښتي، ځکه چې موږ دلته دغه ملک کې په افغانستان کې حالات هر خوا ته تلل راتلل، نو په هغه حساب باندې اکثره پکې ملي شاعري هم شته او په اصطلاح نعتیا کلامونه هم پکې شته دی، او کوم چې ولس ژبه ده اکثره دغه ولس تم کتلي دي او په هماغه رقم باندې مې شاعري پکې کړې، یوازې همدغه قالب او همدغه مضمون نه دی نه.
ډیره مننه. او قالبونه غزلیات دي که نور فورمونه هم شته پکې؟
نه، مضمونه هم شته تکل صاحب، غزل هم شته دی پکې، اصطلاح مثنوي مسدس محمد دغه د شعر ډولونه چې کوم دي پکې پکې ځای کړي دي. اگر چې دغه کتاب خدای ما لومړی چاپ کتاب و، یو څه نیمګړتیا او یو څه هم پکې وي، خو سره د هغې نه هم کوشش مې کړی دی چې پکې هر څه ځای کړم او ټولنې ته یا په اصطلاح دغه خپل ولس ته
دا غوډه لی وړاندې کوم. ډیر لا ورسته به یو بل شعر هم له تاسو واورو او دونکو سره به شریک کړئ، خو اوس درته وایست کړیدلای صاحب چې شاعران یو خبره کوي چې وایي ظلم ماشومتوب ډیر ماشومتوب په ما کې د شعر حس او احساس وو، او ورسته مې بیا دا لیکنې په منظم شکل سره پیل کړې. ستاسو هم د ماشومتوب داسې خاطرې در سره شته چې یو شاعرانه حس درته پیدا شوی وي مګر پوه نه شي چې څه ډول او په کوم قالب کې یې وپي؟
بلې، تکل صاحب مننه ډېره زیاته. دا خو اکثره مرکې ته فکري واقعیت کې ما هغوی به ټوله درته همدا خبره کړې او زه به هم بیا تکرار وکړم. واقعیت کې هم چې د ماشومتوب نه یو څه چې چیش سره د مینه نه وي هغه ترلاسه کول ډېر مشکل کار دی. زه مانم چې کله ماشوم وم کابل کې خوانځي کېږم او عمل تما دا خوانځي دوره مې په کابل کې تیر کړی. حالته مې واقعیت کې کله به دا شعرونه ډکلاما کېده او یا به چا شعر شاعري کوله ما ته به خوند راکوو. خو خپله هغه وخت کې زه ماشوم وم، نه مې شولی کولی چې دغسې یو څه زه راونغاړم یو قالب کې او هغې نه شو شعر جوړ کړم. او حقیقت سره هم خواري به مې کوله، یو څو کلمات به مې ولیکل او یو څه نیمګړی نیمګړی بیت به ترې جوړ شو، خو دویم بیت ویم دی چې خواري کوم هر څه به رانه ګډوډ شو. نو تر څو پورې چې ما عمر را زیات شو او بیا مې په لیکنه شروع وکړه.
عمر چې زیات شو څو کلونو ته ورسېد چې بیا مو په لیکلو پیل وکړ؟
تکل څه دا خو مخکې ما تاسو ته ویلي چې ما د دیارلس سوه پنځه اویا کال نه تقریبا په شعر لیکنه شروع وکړه.
یعنی عمر مو څومره وخت؟ دیارلس سوه
پنځه اویا کال کې. بلې، زه شاوخوا تقریبا د دوه ویشتو شاوخوا کلونو وم چې په هغې وخت کې ما دا شعر شاعرۍ ته شروع وکړه، شلو دوه ویشتو کلونو په شاوخوا کې. نو هغې نه مخکې مې نه شول کولی. یو خو دا چې هلته زه د ښوونځي شاګرد وم، هغه مسؤلیتونه و. بیا د هغې نه وروسته چې کله ښوونځي نه فارغ شوم، نو هغه وخت کې په یو اویا کال کې تاسو ته به هم شاید یاد وي چې افغانستان کې یو تغیرات راغله او هر څه ګډوډ شو او هر سړی په خپل سر شو. حتی به چې نه ښوونځی و او نه مدرسه وه او نه بل او نه بل نه کتاب ته لاسرسی. نو بیا یو څه وخت موده وروسته بیا بېرته چې کله لږ لږ حالات رسمېده، بیا ما د هغې نه وروسته قلم ته لاس کړ او بیا مې شروع وکړه لیکلو.
څومره شعرونه مو لیکلي دي که د کتاب په حساب باندې شمار ورته وکړو؟ یعنی څو مجموعې کېږي؟ یو کتاب مو چاپ کړی، څو نورې مجموعې تیارې لرې که یې نه لرې؟ نورې هماغومره وو چې په دا لومړۍ مجموعه کې مو چاپ شول.
مننه تکل صاحب، شاعري خو که تاسې خپله داسې فکر وکړئ د پنځه اویا کال نه را په دې خوا ته شاعري نو ډېر شعرونه به وي حتما. خو دا چې دا یوه مجموعه ما چاپ کړه هم د نوري صاحب په مرسته، شاید دا خبره مې مخکې هم تاسو ته وکړه، کور یې ودان، ډېر خوشحاله یم. دا د اقتصادي ستونزو د وجې نه ما نه شو کولی چې خپلې نورې مجموعې زه چاپ کړم. خو که دغه فعلن داسې اټکل ورته وکړو، د اټکل د مخې نه شاید چې درې مجموعې نورې هم چاپ شي، کړي شعرونه شته لرم.
او نوري مو چې یاد کدا تاسو سره څه مناسبت لري اولی ستاسو شعر چاپ د شعرونو ټولګه چاپ کړه؟
تکل صاحب ډېره زیاته مننه. نوري صاحب نوم مو راته واخیستو. نوري صاحب خو که زه ووایم چې زما هر څه دی، نو شاید چې غلو به مې هم نه وي کړي. نوري صاحب اصلا په ښوونځي کې زما شاګرد پاتې شوی و، د لسم ټولګي نه تر دولسمه پورې زما شاګرد و. او دې کمرغه چې دولسم ټولګي نګران هم زه وم، او دا زما د شاګردانو په جمله کې و. ما به کله کله په سینس کې په ټولګي کې د سره یوه نیمه ټوکه کوله. هغه ټوکه داسې شو چې د مینه زما سره پیدا کړه. او ما باندې خو هسې خپله په دې پوهېږي چې هر استاد خپل شاګردان د خپلو بچو غوندې ګڼي. ما خو هم په ما ګران و، خو ده سره هم دا احساس او مینه پیدا شو. بس ما سره به بیا یعنی آزادانه خبرې کولې. کله چې د ښوونځي نه فارغ شو، فراغت نه وروسته یعنی اصطلاح داسې شو لکه ملګری، نه لکه شاګرد. د ملګري په شکل باندې ما سره خبرې اترې کولې. بیا چې هغه کله اروپا ته مهاجر شو، نو اړیکې هم سره لرلې، اړیکه هم نیوله. حتی دا چې څه موده سره مرکه کړې وه، ما ته یې وویل نو دغه ارتباط سره لرو. نور څه د خپلوۍ کار نه لرو، فقط شاګردي او استاذي ده.
د افغانستان له کورنیو فرهنګي ټولنو سره هلته فرهنګي حلقې دي په افغانستان کې، په کابل کې او په ولایتونو کې، په ننګرهار کې هم شته. تاسو له دې فرهنګي ټولنو او کړیو سره په تماس کې یاست؟ له هغو سره راشه درشه لرئ؟ په غونډو کې برخه اخلئ؟
ډېره زیاته مننه تکل صاحب. هو، دغه چې کله مونږ په دوه اتیا کال کې په دې ننګرهار کې د شیرزادو کې مونږ فرهنګي ټولنې خپله جوړې کړې، ادبي ناستې به هم کولې، یو نیم کره کتنې به هم کولې سره، او په باغو غونډو کې به هم برخې سره اخیستلې. بیا دلته یو په دیارلس سوه پنځه نوي کال کې منګه و مجلا جوړ کړل چاپ هم کړ شیرزاد په نامه چې دغه منګه ولسوالی د شیرزاد ولسوالی په نامه ده دغه مجلا هم غلوم ورته د شیرزاد نوم ورته مجلا هم چاپ کړ او تر دې اوسه پورې دغه بهیر روان دی اگر چې اوس کوم چې اوس کم رنګ دی د منګه فرهنګي بهیر خو بیا هم خواري کوو کوشش کوو انشاءالله چې نور یې رنګین کړو او وایځلو بلې و
او په پلازمینه کې تاسو هلته وخت هم تیر کړی له فرهنګي ټولنو سره په تماس کې یاست
تاسو څه به په دې باندې کې چې تاسو یما چې لا شاد دروغ مې نه وایي دغه چې مرکز سره د موږ تماس ناممکن خو بنره ما په مشکل دی مرکز او موږ ولسوالۍ ترمنځ د لارې مسافه ډیره زیاته ده نو موږ ورسره نشو کولی چې د هغوی په فرهنګي غونډو کې برخه واخلو یو خو اقتصادي ستونزې او بل دغه وخت موږ ته اجازه نه راکوي ځکه چې اکثره د موږ خو رسمیت کې په ښوونځي کې وو هغه هم بیا د موږ وجدان نه مني چې د شاګردانو حق دې تلف کړو او په یو فرهنګي غونډه کې دې برخه واخلو نو په دغه اساس باندې مرکز سره په تماس کې نه یم
اثر د کوم شاعر په ځان وینې یا د څوک شته چې تاسو یې شعر ډیر خوښی
ولنه وره تکل سره د خوځې امکان لري د خوځې امکان لري د ما خپل په معاصر شاعرانو کې البته کوم چې وفات شي د دنیا نه تللي حمزه بابا شاعري مې بیا اندازې ډیره خوښی ده غنی بابا شاعري مې بیا اندازې ډیره خوښی دي دا اوسم او دا کوم چې د موږ د سرتا جون دی او ژوند دی کاروان صدر ته ډیر ګران دی شاعری ډیر اورم دوه نمای او واقعیت هم ولې نه ټول شاعران البته او دا ځانګړي می نمونه ځکه واخستې دا ډیر ځانګړي دی راته
او د کوم شاعر اثر په خپل شعر کې ویني
دا قضاوت خو به زه نشم کولای فکر څه ځکه دا لوستین کې بیا شاید وګوري د کوم شاعر اثر د ما په شعر کې شته کنه خو حتمان به یې ولې نه ځکه چې د کوم چې شعر سره چې چالي نه وي هغه خواته بیا اعلان ډیر وي د شاعرانو سره د ما مینه ده امکان لري او تاسو را د ما په شعر کې هم وي ولې نه
په هر حال زه تاسو نه اوس دنه پوښتم چې هغه شاعر کوم دی چې تاسو په شاعرۍ باندې اثر پریوتای البته نورې پښتنې هم شته خغلې کړې د لایک امکان لري د اوس خپل یو بل شعر راته واوروي
مننه تکل څه بو ولنا یو بل غزل به هم تاسو ته وایم البته چې دا غزل هم خو هغه غزل وایم چې څنګه د مختم په دې کې دی ورې کوم را سره خوښ شي دا غزل هم په کتاب کې چاپ شوی دی که اجازه مې زه به در واورم
میرا بنی اوکے
غزل داسه دے تکل سے وے کہ کلا جامونا ماتوی کلا پیالی ماتوی کلا جامونا ماتوی کلا پیالی ماتوی دالے ونے والے نندکی پیمانی ماتوی ترسو چی ورنکری خیرات دلا جواب حسن ترسو چی ورنکری خیرات دلا جواب حسن کلی کی گردی ملنگ ندی دروازے ماتوی زما پلور د سکاګ واګ قتل مکوا زما پلور د سکاګ واګ قتل مکوا کافر سترګې د پما باندې توبې ماته وي ډیر لکه موږ خوار او زار په محبت کې ګرځي ډیر لکه موږ خوار او زار په محبت کې ګرځي ډیرې د شلو په شربت باندې روژې ماته وي راشه زما تیارې تیارې ژوند هم رڼا کنه راشه زما تیار تیار ژوند هم رڼا کړنه د مخ جلوی دي تورتمونه تورشتې ماتوي ستا محبت یاغي باغی کړو ملامت نه ده ستا محبت یاغي باغی کړو ملامت نه ده ستا کړېدلې چې دستور د زمانه ماتوي تا کوم څه پډېره باخنه سره غزل لک شو خو
نه نه ډېر عالی غزل او ډېر زیاته مننه چې تاسو خپل شیرونه او رویل اوریدونکو سره قدرمن اوریدونکو تاسو د ازادي میلما د ځنګړو مرکو لړۍ اوري
له شخړو
له اعتراضونو
له بازارونو
له لوبغالو
د نړۍ
یونایټډ سټیټس سیکس ا مور سکیور
خبرونه او راپورونه لمړی له ازادي رادیو هر ورځ شپه او ورځ کړیدلای صاحب که تاسو د ریاضي استاد نه وای نو دا امکان و چې د پښتو ادبیاتو درس ورکړي په همدې شیرزاد ولسوالۍ کې چیرته چې تاسو ژوند کوئ
تکل څه ډیره زیاته مننه عجیبه پښتنه را وکړه تکل څه تاسو ته معلومه ده او به تر درته معلومه ده چې په ټول د اصلو کالونه کې د موږ د شیرزاد ولسوالۍ ډیره لري پرته و د مرکز نه البته بیا د موږ د غنیمتي سیستم د هم ډیره وي او په باندې یلی کچ هم د موږ کمزوري و ځکه چې موږ پایل هم څنګه شي خلک اکثر په مرکزونو کې پراته و نو دلته تقریبا یلم کچ ډیره کمزوري و بیا په همدې باندې یو وخت دا فراغ چې دلته د ضرورت په اساس باندې د پښتو ادبیاتو ښوونکي نه و او د هغه په نشتون کې زه په اصطلاح پخله وخته خپل ځمای خون کې شمه د پښتو ادبیات او دا تدریس نه هم کړې او کوم شمه ان شاء الله
مننه د شعر او ادبیاتو په مسله کې بیا هم پاتې کیږو کړېدلې سپتاسو یوازې شعرونه لیکي او ک لاندې کیسه او ناولونه او د ادبیاتو په نورو برخو کې هم کار کوي مخکې تاسو یادونه وکړه چې هلته تاسو په غونډو کې د شعر نقدونه کېدل او خبریاترې کې د کرکتنې کې دي نو نورو فورمونو کې هم په نورو قالبونو کې هم تاسو لیکنه شته
ډیره زیاته مننه تکل څه بو هو تر دې لاندې کیسه په برخه کې ما یو څه لیکنې کړې او یو څو لاندې کیسې مې لیکلې وي او په ډیر تاسف سره وایم چې یو وخت دې موږ د غلطه ولسوالۍ کې عملیات روان و عملیات کې په اصطلاح موږ د کوره بې ځایه شو او په هغه بې ځایه توب کې د ما یو څه اسناد ټول د منځه لاړ نو لیکلې مې وي یو څو لاندې کیسې راسره وي او لیکنه مې ور باندې کړې وه او غوښتل مې چې چاپ هم شي ولې متاسفانه چې غره نه برکه شوې او هغې نه وروسته بیا زه هم زړه ماتې شوم اکثره مې د لنډو کیسو نه شا کړه او د شعر خواته مې مخه کړه اگر چې اوس هم کله کله زړه غواړي چې وی لیکم خو نو توکل په خپل خدای انتظار به کوم چې دا احساس به مې کله راژوندی شي
او کیسه خدا سم نه دی لکه شعر غوندي چې ټوله په حافظه کې پات شي ډیر خلک مکمل شعرونه او حتی وګد نظمونه په حافظه کې ساتي ځکه د ریاضي د استاد په توګه تاسو حافظه باید له نورو شاعرانو نه یو څه توپیر ولري باید خوي تاسو حافظه څنګه ده
مننه تکل څه دا خو صحیح ده او د ما حافظه ولا چې نه پیګم نورو شاعرانو نه ما نه خوي زه حافظه کې دوام رسته نشم ساته او کساته هم هغه دغه مسلک ته مې بیا ترجیح ورکړې ده ریاضي مې په حافظه کې ډېره ښه پرته ده دا نور سوالانه چې زه یې که رښتیا ووایي سره
کړېدلی صاحب ستاسو یوه ټولګه د شعرونو چاپ ده نورې ټولګې مو هم چاپ ته تیاری دي چې د چاپولو بندوبست شوی
مننه تکل صاحب هو یعنی زما د خوانه تیاری دي ټولګې مې تیاری دي خو فقط یوازنۍ ستونزه چې ده هغه زما اقتصادي مشکلات دي ځکه تکل صاحب ما خو تاسو ته مخکې زه ښوونکی یم او زما معاش یا تنخواه مې ډېره کمه ده تاسو ته خپله معلومه ده چې په افغانستان کې د یو ښوونکي تنخواه د شپږ نیم زره نه رانیولې تر لس زره افغانیو پورې ده نو په هغې هغه د کور هغه لومړنۍ توټي که موږ واخلو هغه هم نه پکېږي نو دغه ستونزه ما سره ډېره زیاته ده نو په هغې سا باندې نه شم کولی دا نورې ټولګې چاپ کړم او که بیا هم لکه تیر په څیر باندې بیا م کور ودم بیا به ترې مننه وکړم نوري صاحب غواړي که څوک پیدا شي او دغه ټکي ما سره وکړي نو انشاءالله چې اماده دي
او څو ټولګې دي چې تیاری دي چاپ ته یعنې یوه ده او که ډېرې
نه او فعلاً خو دوه ټولګې ما بالکل تیاری دي چاپ ته او تر هغې که نورو نه وخت ټایپ کې زیات ووتو شاید بلهم تیاره شي
ډېره زیاته مننه په پای کې که یوه لنډه پوښتنه زه ډېر وخت له شاعرانو نه پوښتنه کوم چې د شعر پژباړه باندې څومره باور لري. ځینې خلک داسې فکر کوي چې شعر نش بړل کیږي، خو زمونږ په شاوخوا کې دلته په افغانستان کې د دری ژبې شعرونه هم شته، هم په افغانستان کې دننه او هم په بهر کې ځینو کسانو ځینې تجربې کړي دي د شعر د ژباړې، له اردو ژبې نه د شعر د ژباړې، له انګریزي ژبې نه د شعر د ژباړې، او همداراز له نورو ګاونډیو ژبو نه د شعرونو د ژباړو تجربې ځینو کسانو کړي دي. تاسو کله تجربه کړې د شعر د ژباړې؟
تکاسه ډیره زیاته مننه. واقعیت کې هم زه دا خپل خپلی پوښتنه وکړه، زه واقعیت کې هم دری او اردو ژبه باندې انشاءالله چې څو اندازه پوهیږم. دری خو قدر پین چې مورنۍ ژبه مې ده، غلطه به وي ځکه چې ما خو ټول ژوند پلازمینه کابل کې کړی و، نو دری ژبه باندې خو ښه مکمل پوهیږم. او اردو بیا د پاکستان هیواد کې مزده شعر او شاعري دی اردو او د دری دواره مې لوستي دي، خو ترجمه یې ضرور به ورته یو څه ټکي بدلوي، کنه امکانات یې بیا ډېر سخت دي ځکه چې هغوی چې کومه قافیه برابره کړې او کوم وزن یې ورته ورکړی، هغوی کلمات او زمونږ کلمات سره فرق لري، نو حتما په کې شعر کې یا څه سکته راځي او یا به په کې مطلب قافیه بدلېږي، ضرور به یو څه کلمات ورسره سړی مجبور دی چې بدلې کړي یا د هغې مترادفې کلمې پیدا کړي، نو بیا انشاءالله چې ترجمه یې پکې کېږي. ولې نه،
د قافیې یادونه مو وکړه کړېدلی صاحب، له آزاد شعر سره مو اړیکې څه ډول دي؟ لیکي آزاد شعرونه که نه؟
مننه ډېره زیاته تکل صاحب، ښکلې پوښتنه ده، خو په ډېر تعصف سره زه ووایم چې د ما اکثر غزل خوښېږي، او همدا غزل ما تاسو مخکې وویل چې ما همدا بابا شاعري خوښېده، او تاسو پوهېږي چې همدا بابا نو د غزل بابا دی، او په دغه برخه مې ډېر داسې زړه ورغلی دی، نو دا سپین شعر یا آزاد شعر سره ولا نه پوهېږم خپله مې علاقه کمه ده، او که رښتیا در ته دغه استعداد هم نه لرم، نه شم لیکلی.
د ریاضي ښوونکی او شاعر محمد نصیر کړېدلی د آزادۍ میلمه په پروګرام کې راسره و. قدر منوریدونکو له تاسو مننه کوم چې دا مرکه مو واوریده. تر بیا د خدای پامان.
د آزادی میلمه
خپل کور دیوالو نه په زخم لپ کې اوبه راوړو لغرا لالو نه په زخم لپ کې اوبه راوړو لغرا لالو نه مکر لپ عشق لا سونا جوړو خپل کور دیوالو نه جوړو خپل کور دیوالو نه څنګه د خل زالو همرل مين ډاک دلت زړونه دلته څنګه د خل زالو همرل مين ډاک دلت زړونه مخبول کو ته د قسمت ستوري ترشلې مخبول مټو جوړو تر محلونه مخبول کو ته د قسمت ستوري ترشلې مخبول مټو جوړو تر محلونه مکر لپ عشق لا سونا جوړو د خپل کور دیوالونه جوړو د خپل کور دیوالونه
دونه ماست او تفاندا دل تل کانو تاو شیرو دونه مپو وچو دختو وڑ ولی دی موجونه مدغر پو چڑو نچولی نخترونه مپو وچو دختو وڑ ولی دی موجونه مدغر پو چڑو نچولی نخترونه پو زخمی لپو کی اوبا راوڑو لغرا لالونا مکرلی پو عشق لسونا جڑو دخل کو دیوالونا